برم اجمل ان میزبان شماست.
ډیر زیات مننه شکفر احمدی. قدرمنو دوستانو ته د سلام په وړاندې کولو سره په روان یو سات کې بیلابیل ریپورټونه لرو. د سر موضوع مو دا ده چې کندوز ته د ولسمشر له سفر وروسته او هلته له یو شمیر بدلونونو وروسته د کندوز چارواکي او خلک په دې اړه څه وایي. نور ریپورټونه هم لرو، فایل له خبر نو کوو. دا کندوز سرپرست والی وای د یو شمیر امنیتي چارواکو له دندو لرې کیدل به د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي. ملګري ملتونه وایي هر کال له افغانستانه د 23 میلیارد ډالر په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. بشپړ خبر نو واوري. د کندوز سرپرست والی وایي یو شمیر امنیتي چارواکو له دندې لري کېدل به د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي. حمدالله دانشیو پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې په امنیتي چارواکي د هغوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. ولسمشر غني پرون د کندوز د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي چې پر ښار د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال بې غوري کړې وه له دندو لرې کړل.
امر سبکدوشي تمام منصوبین امنیتي ملي ده.
دوی د ملي امنیت د ټولو هغه مامورینو د برطرفي حکم کوم چې په خپلو دندو کې غفلت کړی دی. یو شمیر باید د پوځي اصولو پر اساس عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي او نور بل دندې لري شي. سرپرست به وټاکل شي. په کندوز کې د ملي امنیت ټول کدرونه به نوي شي. ښاغلي غني د افغانستان د ترانسپورت وزیر ته دنده سپارلې چې په کندوز کې د ملکي ادارو فعالیت وڅېړي او رپورټ ورته وړاندې کړي. تر دې مخکې یو بل هیات هم په کندوز کې د کندوز د سقوط لاملونه څېړلي وو او رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړی وو. ملګری ملتونه وایي چې هر کال له افغانستان څخه د 15 میلیارد ډالر په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي. د دې سازمان د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې پرون وویل چې تیر کال د افغانستان ټول کورنی ناخالص تولیدات 20 میلیارد ډالر وو. دا اداره وایي چې افغانستان د مخدره موادو ستر خریداران په فرانسا، برتانیا، جرمني او ایټالیا کې دي. ملګرو ملتونو په ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې په دقت وڅاري او د قاچاقونکو په اړه معلومات له پولیس سره شریک کړي سو د دې ستونزې مخنیوی وشي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د فراه ولایت شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژې 111 لک افغانۍ اقلاع شوي. دا پیسې په جالي اسنادو په فراه کې د افغانستان بانک له دفتر ایستل شوي. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې مسله کې د پراختیا شوراګانو، د افغانستان بانک او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست ځینې کارکوونکي لاس لري.
د دې لپاره د اوس بررسي ټیم جوړ شوی دی چې په هغه کې ولایتي شورا هم د دې موضوع لپاره څېړنه کوي چې هغه به بیا بادي نتیجه اعلان شي.
په فراه کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د پیښې مسؤلیت په دې ولایت کې د افغانستان بانک پر کارکوونکو اچولی، خو د بانک چارواکي دا مسؤلیت نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. د دې وزارت خبر پاڼه وایي د روسیې سفیر ته په مسکو او نورو ښارونو کې د خپلو سیاسي نمایندګۍ او سوداګریزو شرکتونو پر ضد روانو اعتراضونو له کبله شکایت وړاندې کړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په روسیه کې پر ترکی شرکتونو حملې شوې او مسکو ته یې خبرداری ورکړی چې ډېر زر د ترکیې د سفارت او شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي. د مسکو یو شمېر قهرجنو ښاریانو روانه اونۍ د ترکیې د سفارت ودانۍ په ډبره او هګیو ویشته او هندارې ورماتې کړي. له بل پلوه د روسیې حکومت له ترکیې سره د پانګونې ځینې ګډې پروژې ځنډولي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل دی وایي د روسیې حکومت غواړي چې د ترکیې له لوري د شوې تیرې په ځواب کې د دې هیواد له اقتصادي سیستم او ګډو بشري پروګرامونو لاس واخلي. د ترکیې په هوایي حریم کې د روسیې د ویجیټل الوتکې تر ویشکېدل کېدو او سقوط وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترخې شوې. ترکیې ویلي چې مسکو باید ماسره تور څخه وغواړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې په چې هوادي په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش پرسته د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې همکارۍ ته چمتو دي. پوتین پرون د فرانسې له ولسمشر سره تر لیدو وروسته په کرملین کې خبريالانو ته وویل چې دواړو مسکو پاریس په سوریه کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ موافقه کړې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم ویل چې دواړه به د داعش او نورو افراطي وسلوالو حملې چې دواړه به پر داعش او نورو افراطي وسلوالو بریدونه جاري وساتي. اخوا په بروکسل کې پروند امنیتي تدابیرو د شدت اندازه کم شو د بلجیم حکومت امنیتي وزارت له څلور درجو څخه درې درجو ته راټیټ کړل. بروکسل یو ونې تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې و. خونځي، پانتونونه، بازارونه او د ښار د موټرو سیستم تړلی و او امنیتي ځواکونو د لارو کوڅو امنیت نیولی و. د بلجیم حکومت د روانې میاشتې د نومبر په 21مه په بروکسل کې د جدي ګواښ او پاریس ته د ورته حملو د امکان خبرداری ورکړی. په پاریس کې د نومبر په 14مه په وسلوالو حملو کې 130 تنه ووژل شول. د دې حملو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش واخیست او مشکوک کسان له بروکسل سره په ارتباط کې ګڼل شوي وو. یو مشکوک حمله کوونکی صلاح عبدالسلام چې ډېر وخت په بلجیم کې اوسېدلی و لا هم ورک دی. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې اداره وایي د اټومي وسلو د جوړولو په اړه د ایران د پخوانیو هڅو د څېړنې رپورټ وروستۍ پریکړه نشي کولی. د ملګرو ملتونو د ادارې هغه څېړنیز رپورټ نږدې بشپړ کړی چې په تېرې ولسیزه کې پر ایران د اټومي وسلو د جوړولو دعوې څېړلې. د دې ادارې مشر یوکی امانو پرون وویل چې د ایران اټومي پروګرام په اړه دا رپورټ چې راتلونکې اونۍ خپرېږي به تور او سپین یا ډېر واضح نه وي. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د کندوز سرپرست والی وایي په دې ولایت کې د امنیت د ټینګولو لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. نوموړي همدارنګه د ولسمشر لخوا وروستي بدلونونه د امنیت په لور یو ښه ګام ګڼلی دی. په دې اړه په رپورټ سربیره دا چې د کندوز خلک د دې تغیراتو په اړه څه وایي. په ولسي جرګه کې د کندوز ولایت له پخواني استازي موین مرستیال سره مرکه لرو چې هغه وایي
چې ولسمشر کندوز ته په خپل سفر کې پر ویلو چې وسلوالې ډلې به خلې سلا کې او وسلی به ترې واخیستل شي. دا یوازې په خبرونو کېږي، دا کار باید ولسمشر عملي کړي.
په کندوز ښار کې د بیسرحد ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې پر روغتون د حملې په اړه د څېړنو لپاره نړیوال فشارونه د زیاتېدو په حال کې دي. دا موضوع هم څېړلې دي. مهم خبرو چې په افغانستان کې د یو نوي رپورټ موندنې ښیي چې په دې هیواد کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو د قربانیانو شمیر په 2014 میلادي کال کې د تیر کال په مقایسه په سلو کې درویش زیات شوی دی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو یو هیئت نن پرون ناوخته کابل ته ورځي او له افغان چارواکو سره د سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کوي. دا او نور مسائل په روانه خبرونه کې سیړو. د خبرونه په دوهم نمای کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لري. یادم ما باسي دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو نوم ریس مخ پرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخم تر و بجو پوری په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 په غنو خرن کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د کندوز سرپرست والی وایي په دې ولایت کې د امنیت د ټینګولو لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. حمدالله دانشي پرون ازادي لړیو ته ویل په کندوز کې د امنیتي ادارو یو شمېر چارواکو له واک لري کېدل او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لغوه کېدل به د ټول ولایت په امنیت کې مثبت پرمختګ راولي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون کندوز ته ولاړ او په دې ولایت کې د وروستیو ناکراریو په تړاو یو شمېر کسان له دندو لرې کړل. د کندوز سرپرست والی ویل د کندوز د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې به امنیتي ځواکونه د هغوی مسؤلیت ته متوجه کړي. فرشته جلالزئی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کندوز سرپرست والی وایي د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاشت د یو پلاوی مشري سپارل سوي څو په دې ولایت کې د ملکي ادارو فعالیت وڅېړي او د کار د کیفیت په اړه رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د دې رپورټ پر بنا د ولایت د ملکي ادارو د مسؤلینو د ټاکلو یا بدلولو پریکړه کوي.
چون کندوز یو شهر بعد از جنگ است، مشکلات زیادی اینجا دامنگیری ما هست.
کندوز له جګړې پاتې شار دی او موږ ډېرې ستونزې لرو او په یو شار کې تر جګړې وروسته د چارو سمول ډېر ګران کار دی. نو د نوي پلاوي ټاکل کېدل به له موږ سره مرسته وکړي چې د خپلو ادارو په کار کې شفافیت راولو. ولسمشر غنی د ترانسپورت وزیر ته دنده سپارلی چې د امنیت د ټینګولو لپاره د کندوزیانو شورا جوړ کړي چې د دولتي امنیتي ځواکونو ترڅنګ له شی حکومتداري سره مرسته وکړي. د کندوز سرپرست والی وایي چې په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت یو لوی ستونزه ده او په کندوز کې په دولتي چارو کې د شفافیت رامنځته کېدو مخنیوی کړی دی. ښاغلی غنی پرون په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي په اړه وویل
هیچ فرد سیاسی بعد از این اجازه نخواهد داشت.
تر دې وروسته هیچ سیاسي وګړی نشي کولای چې د سیمایزو پولیسو ډلې جوړ کړي، او تر دې وروسته به د سیمایزو پولیسو ټول وګړي د امنیت قومندانۍ تر امر لاندې وي، او یوازې حکومت ته به ځواب ورکړي.
وطنها در چارچوب دولت پاسخگوی است.
خود افغانستان حکومت به په عملی ډول وتوانیږي چې په دغه ولایت کې د خپل سرو وسلوالو ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي. په دې اړه د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل:
ما امیدوارم
چې هیله لرم چې که د دې پلان د عملي کېدو لپاره پیاوړي اراده موجوده وي، او فکر کوم چې که پیاوړي اراده وي نو عملي کول یې کومه ستونزه نه ده. ښاغلي دانشي زیاته کړه چې دا وروستي بدلونونه د هغه رپورټ پر بنا شوي چې د کندوز ښار د سقوط په اړه څېړونکي پلاوي برابر کړی وو او ولسمشر ته یې وړاندې کړی وو.
خو یو شمېر نور کسان بیا په دې باور نه دي چې واړه تغیرات به په کندوز کې شته ستونزې هوارې کړي. په ولسي جرګه کې د کندوز پخوانی استازی معین مرستیال وایي په دې ولایت کې چې څو په لوړه کچه بدلونونه رانشي او ځایي چارواکي د خلکو په خوښه ونه ټاکل شي، ګمان نه کوي چې په وړو پوستونو کې بدلونونه به د دغه ولایت امنیت باوري کړي. له ښاغلي مرسیال سره مې د یوې مرکې په ترڅ کې دغلته د ولسمشر لخوا د وروستیو بدلونونو د مؤثریت په اړه ترې وپوښتل. هغه وویل:
د کندوز په اړه باندې چې د دیارلسو کلونو را په دې خوا کندوزیانو څخه غوښتنې د پخواني ولسمشر نه لرلې او د اوسني ولسمشر لري، هغه تر اوسه نه دي عملي شوي. غوښتنې څلور عمده ټکي وي: د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو خلاصه کول او هغوی بې صلاحیته کول یو له مهمو غوښتنو نه د کندوز د خلکو په دیارلسو کلونو کې وه او اوس هم ده. دوهم یې دا غوښتنه وه چې باید پخپله د کندوز خلک د کندوز په اداراتو کې وټاکل شي، چې متاسفانه نه یوازې په مرکزي حکومت کې تر اوسه پورې څوک شته دی او نه په د محلي ولایت کې. کومه غونډه چې هغه هیئت ولسمشر ټاکلی وو او کندوز ته روان وو په کانټینینټل هوټل کې په کابل کې وشوه، 150 تنو د کندوز په خبرو پکې ګډون کړی وو. بیا دغه غوښتنه تکرار شوله چې باید د کندوز لوړ پولي چارواکي په محلي حکومت کې پخپله د کندوز د خلکو لخوا وټاکل شي. دریمه مهمه مسله چې په ډیرو تیرو 14 کلونو کې په کندوز کې وه، اداري فساد هم په نظامی اداراتو کې هم په ملکی اداراتو کې اوج ته رسیدلی وو. دا هغه نقاط وو چې باعث د دې شو چې کندوز سقوط وکړي. او د هر ځای نه چې هر چا په هر ډلې پورې په هر سیاسي تنظیم او ګوند پورې تړاو درلود، هغه به توظیف کېدو په مختلفو اداراتو کې چې د کندوز د خلکو ناخوښي په دې کې را
مرسیال صاحب اوس فکر کوي چې دا تغیرات به د تاسو او د کندوز د نورو خلکو دغه غوښتنو ته ځواب ووایي؟ آیا دغه تغیرات کافي دي چې د کندوز ستونزې هوارې شي؟ همدارنګه په دې برخه کې یو هیئت ولسمشر ټاکلی و، تر اوسه پورې حکومتي تبصره د هغې هیئت په څېړنو باندې نه ده شوې چې کندوز ولې سقوط وکړي. یو هیئت هم څېړنې کړې وې او هغوی ویل چې موږ ولسمشر ته خپل رپورټ وړاندې کړی. په دغه دواړو موضوعاتو کې راته لنډ ووایي.
زه فکر کوم چې لوړ پولې چارواکي چې د کندوز په ولایت کې له دندو ګوښنه شي او د هغه په عوض باندې داسې اشخاص او افراد ونه ټاکل شي چې هغه د کندوز د ټولو قومونو دپاره د منلو وړ وي. هلته ځینې قومونه د ټاکنو کې په 14 کلونو کې ناراضه وو د خلکو د افرادو د تشخیص په ارتباط باندې. که چیرې دغه ټاکنې د کندوز د مهمو قومونو چې هلته اوسیږي د هغوی په خوښه باندې نه وي، زه فکر نه کوم چې امنیت دې راشي. دوهمه مسله، کوم هیئت چې ولسمشر ټاکلی وو هغه لاړ کندوز ته، څېړنې وکړلې، د خلکو نه پوښتنې وکړلې. پوښتنو کې دغه څلور ټکي چې ما وویلو، دغه څلور ټکي نغښتي وو او کندوزیانو ورته دا ویلي دي. زه فکر کوم چې مهم چارواکي هغه کسان چې هغه په فساد ککړ نه وي، هغه په مشخص تنظیم یا حزب پورې تړلې وي، مستقل افراد وي، د مختلفو قومونو لپاره د منلو وړ وي، داسې شخص د ولایت لپاره، دغه شخص د قمندان امنیت لپاره، دغه شخص د امنیت د ریاست لپاره او د نورو مهمو ادارو لپاره ونه ټاکل شي، زه فکر نه کوم چې امنیت ته به دا مرسته وکړي. څه چې ولسمشر کندوز ته په خپل سفر کې پر ویلو چې وسلوالې ډلې به دخلې سلاکی او وسریبت وخت دا یوازې په خبرونو کې، دا کار باید ولسمشر عملی کړي. ځکه چې کله کله په دې 14 کلونو کې د خپل د وسلوالو ډلو ترمنځ هم جنگونه پیښ شوې دي او په خپل وسلوال مخالفینو یا طالبانو ته یو د فکتورونو نه د عواملو نه چې زمينه او مساعده شوله خلکو چې مخالفو ته یا طالبانو ته لار ورکړله په قندوز کې علت یې دا و چې د غیر مسؤولو وسلوالو نه ډېر دوی پتنګ راغلي وو په همدې علت باندې قندوز سقوط کړی دی عمده علت دی.
دوستانو په ولسی جرګه کې د کندوز د ولایت پخوانی استازی معین مرستیال و چې په کندوز کې مو ورسره په وروستیو بدلونونو او دغلته د ولسمشر د سفر په اړه خبرې کولې. په دې ښار کې یعنی د کندوز په ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې پر روغتون د برید په اړه د څېړنو لپاره نړیوال فشارونه هم د زیاتېدو په حال کې دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د دې حملې په اړه د داسې خپلواکو پراخو څېړنو غوښتنه کړې چې یو شمېر جدي پوښتنو ته ځواب پیدا کړي. فرشته جلالزئی په دې اړه نور جزئیات راوړي.
په کندوز ښار کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان تر څرګندونو وروسته چې دا حمله یې انساني تېروتنه بللې وه نړیوال غبرګونونه زیات شوي دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بشري مرستندویه ادارو د دې پېښې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي دې پوښتنې ته باید ځواب پیدا سي چې آیا حمله کوونکي خبر و چې دا روغتون دی، آیا دا کار د بېغورۍ له مخې شوی دی. د سازمان ویلي په کندوز ښار کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه باید څېړنې وشي ځکه ښایي دا یو ډول جنګي جنایت وي. د بېسرحده ډاکټرانو نړیوالې ادارې د امریکا پر پوځ تور لګولی چې په کندوز کې پر روغتون په حمله کې جدي بېغوري کړې ده. د دې نړیوال سازمان اداري مشر جیسن کان له نیویارک رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی پر روغتون د حملې په اړه باید خپلواکې څېړنې وشي.
It's pretty shocking for us that they would still fire on a target.
دا زموږ لپاره ډیره وحشتناک ده چې دوی پر داسې ځای حمله کړي چې نه یې پیژني. د حمله پر مهال د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ فرق نه کول زموږ په باور یو ستر غفلت دی. موږ فکر کوو چې په دې اړه باید خپلواکې څېړنې وشي داسې چې په دې لانجه کې ښکېل لوري لکه د امریکا حکومت نه وي پکې شامل. موږ یو اربیا د خپلواکو څېړنو ژغ کوو. په کندوز ښار کې پر روغتون په حمله کې د بېسرحده ډاکټرانو د نړیوالې ادارې د کارکوونکو او هلته د موجودو ناروغانو په ګډون ډېر نو وژل او ګنشمیر نور زخمیان شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د چهارشنبه په ورځ د کندوز پېښه انساني تېروتنه وبلله او د یو شمېر امریکایي پوځیانو دندې وځړنول شوې. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي پرون په دې اړه په خبرو کې یو اربیا ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار تر نیولو وروسته په ملکي ځایونو کې پناه اخیستې وه.
طالبان از
شفاخانه، مسجد، دوی وسوالو طالبانو له روختونو، جمعتو، مدرسو، شونځو او د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخیستې دي. په کندوز کې د جګړې پر مهال پر دې روختون امریکایي ځواکونو په اغلب ګمان د وسوالو طالبانو د موجودیت لامله حمله کړې ده. د امریکا پوځ تر اوسه په کندوز کې پر روختون د خپلواکو څېړنو ترسره کېدل رد کړي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان ویاند ویلسن شوفنر باور څرګند کړی چې د کندوز د پیښو په اړه څېړنې منصفانه وي او بشپړې شوې دي. د بېسرحده ډاکټرانو نړیوال سازمان د حقایقو د موندلو له نړیوال کمیسیونه په دې اړه د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې. د بېسرحده ډاکټرانو سازمان ویلي چې په دې اړه د افغانستان او امریکا د حکومتونو اجازې ته منتظر دي خو تر اوسه یوه هیواد هم له دې خبرې سره موافقه نه ده کړې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو یو هیئت کابل ته ورغلی او له افغان چارواکو سره د سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کوي. د دې وزارت مسلکي مرستیال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا هیئت به په کابل کې د افضل خان لاله د فاتحې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو د سیاسي څیرو د پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته راغلی چې د کابل او اسلام آباد اړیکې په دې وروستیو کې ډېرې خړې پړې شوې دي. د لس کسیز پلاوی په کابل کې د اکبر خان لالا د فاتحې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو، سولې پروسې او پر داسې نورو مسایلو هم خبرې کوي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې پلاوي کې مهم سیاسي کسان شته چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې له ډېر نفوس څخه برخمن دي.
در حدود 10 نفر از بزرگان سیاسی
دی وی د خیبر پختونخوا او بلوچستان شاوخوا لستنه ملی او سیاسی مشران به له افغان مشرانو او سیاسی سیرو سره خبري وکړي. په دې خبرو کې به د سیمه او سولې په موضوع او همدارز د ډیورنت کرخه په دواړو خواو کې د میشتو قومونو د شتستونزو په حق له خبري اترې وشي. آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، سناتور عثمان کاکړ او محمود خان اڅکزی په دې لس کسیز پلاوي کې له بانفوزو او مهمو سیاسي سیرو څخه بلل کیږي. دوی له دې وړاندې هم افغانستان ته ډیر سفرونه کړي او د افغان چارواکو سره یې د کابل او اسلام آباد د اړیکو او په دې هیواد کې د سولې پروسې د بریا په اړه خبرې کړي. خو د دې پلاوي سفر کابل ته څومره مهم دی او له سیاسي اړخه به افغانستان ته څه ګټه ولري؟ د ولسي جرګې غړی سخی مشواڼۍ د پوښتنې ته ځواب وایي.
دا د هیاتانو خبره منفي نه ده، دا مثبت اړخونه لري. و متاسفانه یو لیدل کېږي خو بیا په هغه باندې اقدام نه کېږي چې دې باندې چې دوی څه دلته اورېدلي هغه د خپل پارلمان څه او د خپل حکومت څه ووایي، او یا چې زموږ هیات دي اوازته څه واوري هغه هم د خپل حکومتونو سره شریک او د دې مشکلاتو دپاره د حل لارې پیدا کړي.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان یالتونو د پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم ستر سلاکار سرتاج عزیز او د دې هیواد د پوز لوی درستیز راحل شریف هم کابل ته راشي. که څه هم تر اوسه افغانستان ته د ښاغلي عزیز او شریف د سفر د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تر ډیره به د سولې پر پروسه د دواړو هیوادونو پر اړیکو او داسې نورو مسایلو تمرکز وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ښځو څخه د ملاتړ ټولنې له افغان حکومت غواړي چې د ښځو د وژونکو او د دوی په وړاندې د جنسي تیریو او سارایي محکمو د عاملینو پر وړاندې خپل دریز روښانه کړي. د ښځو شبکې پرون د یو کمپاین په پایلولو سره ټینګار وکړ تر کومه چې حکومت د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیتونه خپل او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي ریښې بیا نه مومي، نورې ډېرې ښځې به هم د دې پدیدې قربانې شي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هغه څه چې ټول ورسره پیژندګلوي لري، او شته داسې ښځې چې له دې امله ځورېدلي او لا یې هم قرباني کیږي. د افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره به د هیواد درو پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د دغه شبکې یو بله مسؤله محبوبه سراج بیا د ښځو په وړاندې د حکومت په دریس په کلکه انتقاد کوي، وایي چې که د ملي وحدت د حکومت دواړه رهبران د تاوتریخوالي د عاملینو په وړاندې پریکنده چلند ونه کړي، د کال تر پایه به ډیری نورې ښځې هم د تاوتریخوالي ښکار شي.
نن ښځې د دولت د حاکمیت له ضعف، د مافیات د فرهنګ له دوام او د جنسي تیریو د مجرمینو په وړاندې د پریکنده نه غبرګون له امله ځورېږي. جمهوري او اجرایه ریاست باید په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. نور نو اورجې جملې او هغه خبرې چې تاسو پرې نه پوهېږئ بس دي.
د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او له دغې ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کېږي چې د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یوه غړي سوریا صبحرنګ وایي چې په 130 ورځو کې له 190 ښځو څخه زیاتې په هیواد کې وژل شوي، چې ډیری دغه وژنې پر ښځو تر جنسي تیری وروسته دي. بلخوا د هیواد د لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی سلاکار وایي چې میرمن غنی هر ورځ په لسګونو داسې ښځو سره ګوري چې د تاوتریخوالي ښکار شوي او د دوی قضیو ته خپله رسیدګي کوي. زهرا یوسفی په دې اړه وویل:
د لومړی میرمنې د کار اصول په دې برخه کې په دریو اصولو ولاړ دي: اوریدل، مختتوب او د اسانتیاو برابرول. باید ویم چې هر ورځ په سلګونه ښځې او نارینه د هیواد د لومړی میرمنې دفتر ته راغلي، خپلې ستونزې شریکې کړي او د هیواد د لومړی میرمنې ستونزې اورېدلې دي، او دا چې د هیواد د هرې میرمنې درد د هیواد د لومړی میرمنې درد دی. هڅه کړې چې د ستونزو د هواري لپاره یو لاره ولټوي.
د ښځو شبکې په یو پریکړه لیک کې له افغان حکومت وغوښتل چې د تاوتریخوالي په وړاندې د مخنیوي قانون او د ملي امنیت شورا 1415 پریکړه لیک عملي شي. په دغه پریکړه لیک کې دغه شان راغلی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زورواکي عاملین دې محاکمه شي. محاکمو ته د ښځو د لاسرسي زمینه پراخه او په یادو ادارو کې دې په فساد ککړ کسان او د صحرایي محاکمو عاملین محاکمه او مجسات شي.
ژوند
سری کسه پولیس وژل شوی دی
تکار او فرشتنه به چې تکار مریض راغی
تکوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زه یې مون په مکتب چې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دا پکتیا پانتون سره د عامو خلکو او پانګوالو مرستې د پکتیا پانتون بڼه بدله کړې او له همدې پانتون سره د خلکو مرستې روانې دي. نور حل به له سیمې د داود تپان په یو تفصیلي ریپورت کې واورو.
د پکتیا پانتون اداري چارواکي وایي چې د پکتیا سرمایدارانو او سیدونکو په مرسته د دې پانتون ډېرې ستونزې هوارې کړې دي. د پکتیا پانتون ښوونکي اداره او محصلین د پکتیاوالو سرمایدارانو د مرستو یادونه کوي، وایي چې د دوی په مټ د دې پانتون ډېر ضرورتونه پوره شوي او لا هم مرستو ته اړتیا لري. د پکتیا پانتون د استادانو د ټولنې مشر خالد حبیب وایي له پانتون سره د خلکو مرستې د دې ښکارندوی کوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي او غواړي اولادونه په یو ښه درسي ماحول کې زده کړې وکړي. موړی په خبره له پکتیا پانتون سره د خلکو مرستې د ادارې په پیاوړتیا پورې هم اړه لري چې د عامه پوهاوي له لارې مرستې جذب کړې او بیا یې پر ځای مصرف کړې دي.
ځکه د خلکو په مټ باندې دومره ډیرو کارونو کول دا غټه خبره ده. دا د پوهنتون د ادارې د استادانو خاصتا د مشرتابه تر ابتکار نوښت او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې پوهنتون دوی خپل کور بولي او د پونتون لپاره دوی خپل شخصي امکانات نه یو څه راواخلي او په پونتون کې مصرف کړي. د نجیب احمد زی یادونه کولای شو چې $1000 مرسته کړې ده پونتون سره. یو ځای داس دی انجینرانو ځینو تجارانو یادونه کولای شو چې پونتون سره د کاسټر موټر مرسته کړې ده، د پونتون سره د چوکوي مرسته کړې ده. ریم ګردیزی شرکت چې د پونتون سره شاوخوا د لسو کې تر $40,000 پورې د چوکوي او د دې شیانو مرسته کړې وه.
دا هم زیاتوي چې تر دې وروسته باید د دې سیمې خلک او سرمایداران ورسره مرستې وکړي څو په پانتون کې نور شته ستونزې هم هوارې شي. د همدغه پانتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی وایي چې د پانتون لپاره یوازې د عامو خلکو مرستې بسنه نه کوي، مرکزي اداره او وزارت هم باید په دې برخه کې د پام وړ ډېر کارونه وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د پکتیا پوهنتون د پراختیا لپاره فکر وکړي، پلان برابر کړي. همدا ډول د لیلی جوړېدو ماشوم محصلین زموږ لیلی نه لري او د دې تر څنګ مجهز کتابتونونه او لابراتوارونه هم نشته. همدا ډول زموږ ودانۍ هم زموږ محصلین په دې ودانیو کې نه ځایږي او د محصلین شمیر کال په کال د زیاتېدو په حال کې ده. نو دا زموږ هغه عمده لوی ستونزې دي چې باید حکومت ورته توجه وکړي او کار پرې وکړي.
نوموړی د پکتیا پانتون له اوسنۍ ادارې خوښي څرګندوي، زیاتوي چې په دې پانتون کې د بنسټیزو تغییراتو لپاره ادارې کار پیل کړی او استادان یې په همغږۍ د تغییراتو ملاتړ کوي. د پکتیا پانتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل هم د خلکو د مرستو منندوی دی او لا هم هیله لري چې د پکتیا سرمایداران او عام خلک او اداري چارواکي ټول پانتون سره د لاسنیوي په خاطر کار وکړي.
پکتیاوالو نظر ډېر زیاته مننه کوم چې د موږ اخواستو ته موږ غوښتنو ته د پانتون لپاره لبۍ کې ویلې دي او د دوی په مټ باندې موږ دغه کارونه شروع کړي دي. تاسو وینئ چې موږ مثلا بعضې سرکونه، پیادهروونه، احاطې، حتی د پانتون کې موږ شپږو موټر لرل، ټول دغه د ملګرو دوستانو د باروسوخه اشخاصو د کومکونو په نتیجه کې موږ دغه جوړ کړل او انشاءالله دا کار نورم مخته ځي. او اوس ښه زیره یو نوی دغه در کوم چې دغه د پانتون نه د باندې خلکو چې پانتون سره کومکونه وکړل، اوس محصلین هم تشویق شول، حتی محصلین راغلل چې موږ ټول محصلین تاسو ته هره میاشت یو 500 افغانۍ درکوو، استادان راغلل چې موږ خپل معاش نه پیسې درکوو، حتی مامورین راغلل راغلن
د د په خبره چې د خلکو په مرستې په دې پانتون کې ډیر زیات کار کړی دی او همدغه مرستو د پکتیا پانتون بڼه بدله کړې. له پکتیا پانتون سره د خلکو دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې دلته د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه د نشت برابر مصرف شوې او شته ډېرې ودانۍ دې ولایت ته د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت هغه امتیازي پیسو څخه جوړې شوې دي چې د پکتیا بزګرانو ته د نشه یي توکو د نه کار په بدل کې ورکول کېدې. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو اته نیمو بجو ته یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د کندز سرپرست والی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د کندز له امنیت سره مرسته وکړي. ملګری ملتونه وایي هر کال له افغانستان څخه د 28 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژو څخه 112 لکه افغانۍ غلا شوي دي. دا پیسې په جالي اسنادو په فراه کې د افغانستان بانک له دفتره ایستل شوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. د دې وزارت خبر پاڼه وایي د روسیې سفیر ته په مسکو او نورو ښارونو کې د خپلو سیاسي نمایندګۍ او سوداګریزو شرکتونو پر ضد د روانو اعتراضونو له کبله شکایت وړاندې کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هیواد به په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې همکارۍ ته چمتو دی. په بروکسل کې پرون د امنیتي تدابیرو د شدت اندازه راکم شوه. د بلجیم حکومت امنیتي حسارات له 4 درجو څخه 3 ته راټیټ کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې اداره وایي د اټومي وسلو د جوړولو په اړه د ایران د پخوانیو هڅو د څېړنې رپورټ وروستۍ پریکړه نشي کولی. ترنو دوستانو خبرونه موله ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. دا ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 اوریدلی شئ. په ګڼو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي. یادونه کوو چې د سهار لوونه د ماخام تر پورې په همدې صفو د ازادي خبرونه خبريږي، خو له ماخام لوونه بیا د سهار تر وو پورې یعنی د شپې له خوا تاسو کولی شئ چې د راډیو په دې صفو یعنی 12.6 او اف ام 3.5 باندې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم واوري. و زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مباسي.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریده چې فرزانه د نعیم وړه لور ځکه واده شوه چې ترې په عامه مانا په ماشومتوب د چا په نوم کړې وه. راځئ اوس واورو چې ملک ستار او شریفه څه سره وایي.
وخزه څه شوغه وړان ګور دی
نه پوهیږم رکوي ټول شپه په ژړا سهار کړه همدا مور موري ویل
او نو لا تر اوسه خو وړه ماشومه ده.
هو وړه ماشومه ده چې وا ونه شو د شپې خوب را باندې آرام کړي. لکه لنه چې دا راواده شوی ټول شپه په خوب او وی خجاړي.
خیر دی عادت بشي. ما نه غوښتل چې زر را واده کو. ما ویل کوژده به شي او بس.
همداسې دی چې نعیم او دلاور خان له خوب ګوتې نه ونیولي په 3 کلونه به یې هم واده نه وای درکړی.
خیر چې نه یې ور کړی خو هغه دی مشر انګور دې راتله دې ماشومې خوراکۍ ته دې څه ناز بند و.
ما هم څه ځمکې نه دي پیوي کړي. زوی مې نشته. 3 ولایته اخوا دی سبق وایي. تر څو مې چې د زوی سبق ختمیږي دا به هم غټه شي.
دا خبره دې صحیح ده. وایم دا جنې دومره ژړه او خفګان کوي چې
کوي به نو. څوک چې لوڼې په ماشومتوب کې د یوه او بل په نوم کوي همدا دی حال وي.
او هو فرزانې لورې دا ته څه کوې؟
اوهو هو ملک صاحب نوی نوم دی مبارک شه.
هغه ترورې هغه خوانځی.
څه خوانځی؟
څه فرزانې دا د ښوونځي جامې دې له کومه کړې؟
دا مې ځان سره راوړې وې، خپل کتابونه مې هم راوړې. زم ښوونځي ته چینه وخته نه شي، ستاسو کور نه ښوونځی لرې دی.
ښه، ډېر ښه. کېده بک صاحب ښوونځي ته ځي؟ ځه پخلنځی له ناولو لوښو ډک دی، هغه ومینځه.
ما ویل ځه، لارې نه به مې مور ته ورځم.
چېشته به لاړې؟ ځه
شریفې وړه ده
چې بله ورځ د ښوونځي نوم هم په خوله وانخلي. پوه شوې؟ زه وځم.
ابی جانې څه ورته ووایم، احمد نه د زاړه مني نه د واړه، بس په خپله خبره ولاړ دی.
هغه ورځ نصر احمد رورم ډیر ورته وویل چې دا ښځه کول او ښځه خوشي کول وړې خبرې نه دي، له دې خبرې نه تیر شه.
ابی جار دې شم، ماسی خو د تا او خپل ماما ته سر خوړولی، خو چې کور ته راغی ما ته یې په خبرو بنا وکړه.
ولې لورې تاته یې څه وویل؟
ویل یې بس ما ته دې څوک نصیحتونه نه کوي، زه د قدیر لور سره واده نه کوم.
الله دې رحم وکړي، دغې جنۍ غریبې څه ګناه ده چې اوس بیا به ټول کلی خبرې پسې کوي چې نازنینه یې خوشې کړه؟
ابی پلار دې خدای په سمه واړوي، دا ټول خو د مغه وږي سترګې له لاسه کېږي. که هغه با بیړۍ نه و کړی ولې به داسې کېده؟
سخت ظالم سړی دی. د احمد خسر په کلي کې څو کسو ته ویلي وو کوم ولور چې په لور اخلم ځان ته ښځه پې کوم.
هو دا خبره خو یې نوې نه ده ابی، د احمد پلار ته یې ویلي وو. څه یې وکړه، په یوه څپېړه یې دوه مخه وسېزل. ابی کومه ورځ وزګارې چې په مرکه لاړې شو؟
وی لورې تا ژمی ګوره، خلک د لرګو د خسو غمه خوري، ته په مرکو ګرځې، پرېږده بیا به په اوړي کې له خیره سره ولاړې شو.
ابی جانې زم نه یمه خوشحاله کمې احمد پرېږدي، سبایي پلار ویل چې بله لاره نه لرو، لاړه شه.
اوهو میرا خور می ده خدای را ولی،
خدای می ده په خدر ولی. ولی جان وروره
السلام علیکم.
و علیکم سلام وروره.
و علیکم سلام زویا، خیر راغلی؟
هو ابی خیر ویسی.
چیرته تللی وی ولی جان وروره؟
ای های خوره، په دې دنیا کې خو رنگ رنگ جنجالونه دي، هغه د ځمکې دعوې پسې ګرځم.
هغه دعوه لا نه ده خلاصه شوې؟
نه خوره، نن چې ورغلو اسنادونه او دوسیه را پیدا کړې وه، ویلې سبا ته د محکمې ورځ راته ښیي.
ها زویا خدای دې په لورې شه.
آمین. ابی زه نو ځم، خبره دې هېره نه شي.
مخې ته دې ښه شه.
ښه لورې سمه ده، غږ به یې تا له خوا وي.
ابی نثار علامې مخې ته راغی، بیخي پوښتنه رانه ونه کړه.
اوف لمر هم لغه پناه شو، اوس دا وړه ناوی بلا کله راځي. کشمی پیدا ده نکه؟
نه ترورې، څه رقم دی؟
ستا د سر په رقم دی، تا خو زه لیونه یې کړم، وایم نکلي وړوکی ساتل دی. زر شه غوام الوشه.
دا دی ترورې؟
نه دا نکلي دی. وی خدایه زړه یې راته وچاودو، دا خو پلاستیکي ساتل دی.
زموږ د شیدو لوښی غوندې دلته هېڅ شی هم نشته.
اوس به زه در وښیم. څه شی دې مات که؟
د شړومبو کاسه ماته شوه.
دا د شړومبو کاسه وه که د شروع؟ فکر دې چیرته دی چې غټ د کلونو لوښی دې راته مات که؟
هغه مې له لاسه ولوېده ترورې، صبر چرو یې کم.
دا هم دلته پروت دی. بیبي جانې فرزانې ګلې سترګې لرې که نه؟ دا د کندو په سر ساتل نه دی پروت، دا د شیدو لوښی دی. را وایخله در سره غوا ولوشه، شیشې بیا وروسته ټولې که.
څه شی غوا ولوشم؟ ښه زما خو د غوا لوشل نه دي زده، څنګه وکم؟
وی 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 دا ژاړې چېشته؟
ترورې زه ډارېږم، غوا مې وهي.
ارزانې ګولې غوا ده لیوه نه دی ور وړاندې شه
نه مې وهي
نه 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 دې وهي زه ولاړه یم
وش خدایه اوس مې ونه وهي
راځه دروازه خلاصه ده دا خو یې ووهله فرزانې فرزانې دې غوا خو هېڅکله داسې کار نه وکړی
څه شوي ولې شریفې
وهي دا خو یې مور راغله
وهي په لور مې څه شوي نه یې ما د دروازې له شا زر راشه دننه لور دې لکه چې مړه شوه وهي
اجازه ده
راځئ وروره پردی څوک نشته
دا ولې لرې شه فرزانې لورې فرزانې لورې دا خو بېسده شوې اله زر شئ لږې اوبه راوړئ فرزانې لورې
دغه دې اوبه دغه دې اوبه
وا لورې درته خیرات مې کې کېنه مور دې راغلې
تاته لکه چې غوا وهلې
هغه ما غوا لوشله دا راغله ځکه
په هر څه پوهېږم خو سر خو به یې نه والي
نئی مورورا چیر تروانی
لکار می ده لالا
دا کار ده لکه شما تا نویل کیگی کچنگا
کم چمی چی در تا ویلی کل دی منی لی را سر لالا
بیا چا در پیخه دا چی کتریو کانی را توی
تا تی چی وم ویم گتا نلری لارم لالا
ودریگا نئی ما چه خبره ده او دا بیگا چنگا نا وقت کورت راغلی
دلور پا غم می ناستوم د فرزانی د مرګ یا د ژوند معلومېدو ته پتمو
ولی په فرزانی څه شوی رښتیا تاسو خو پرون پوښتنې ته ورغلی وای
او ورغلی وو ټول شپه مو پوښتنې کې ورسره تیر کړه
ولی وان څه شوی لکه چې ډیر خپګان او ډیر ژړانه ناروغه شوی و
نه لالا هغه ظالمانو په فرزانی غوالو شله غوا په لغته وهلې و
لا حول ولا دا سرش خندیده د دومره وړې ماشومې د غوا د لوشلو سره څه
لالا اوس دا خبرې کوي کله چې ماو د فرزانی مور درته وزر کو چلور مولا ماشومه ده نه ورکو تا چیرته منله
هی نه یم وروره زما په منلو یا نه منلو هیڅ هم نکیدل
بس اوس دې داز له سوی زمونږ هیڅ په درد نه خوري لالا
نه یم ډیره تیرې خبرې به نه کې هغه وخت چې لور لا د خاپوړو به کوژده شوی و او ته مالته ناست وی پړی وازه په ما مراله و
لالا اوس د ملامت او سلامت معلومول ګټه نه لري
اوه اوس دا خبره به زاید او نه یم ورندار چیرته ده هغې به بیا په ژړا ژړا سترګې شړولې
هغه د ملک ستار کره ده فرزانه ښه نه وه او شفاخانه کې ډاکترانو ډېرې خوا دې خوا پوښتنې کولې مونږ بیخي ونه ویل چې فرزانه مو واده کړې ده که نه نه پوهېږم چې دوی به څه ویل تورې زنګ ده بلې اورم هو هو ښه ښه بس دا ده دستې درځم
د ازادي رادیو درنو مینوالو په پاتې خبرونه کې زما یوسف زدران سلامونه او نیکه هیلې ومنئ مونږ د تیرو څو نوی رئیس د ګډ ژوندانه په څه ډول جوړښت او په دې غږیږو چې په کوچني عمر کې ودونه څه ستونزې راولاړولی شي په دې اړه مو د ارواپوهانو او دینی عالمانو نظرونه واوریدل نن د ټولنیز فعال ښاغلي محمد یوسف امین زازی سره په دې غږیږو چې د وړوکي عمر ودونه او بیا په خسرګنۍ کې د جینۍ معصومیت ماشومتوب او یا حقونو ته نه کتنه څومره د اندېښنې وړ موضوع ده زازی صاحب زموږ خپرونې ته ډېر په خیر راغلی
مننه سلامات اوسې خدای مو قربان در
درنو اوریدونکو دا ونې ستاسې غږیز پیغامونه هم خپرو چې موږ ته مو د 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو او 0 یو شپېتو شمیرې لاره را لګلې دي بیا هم کولای شئ د شمیرې ته غږیز پیغامونه راولېږئ نو په خپرونه کې مو ملتیا غواړم زازای صاحب په دې اړه چې په کوچني عمر کې ودونه څومره زیانونه لري موږ سره د اوریدونکو لاړیکو څخه معلومیږي چې خلک تر ډېره پوه شوي دي خو ناوې په بله معنا پینګور تر اوسه هم ډېر درانه کارونه کېږي په دې اړه زموږ ډرامه هم دن کې اوریدلې څه فکر کوي چې دلته باید د دوستۍ تار څنګه وساتل شي ترڅو دښمنۍ ترې جوړه نشي
بسم الله الرحمن الرحیم د تاسو نه او د ازادي رادیو ټولو تخنیکی همکارانو نه په ډېرې مننه سره چې دوی دغه موضوعات ټولنیز اجتماعي موضوعات چې بل اخر ډېر لوی ناخوالې منځ ته راځي او سبب دی ډیر نور لوی بدبختی کیږي حتی د هغه تاثیرات بالاخره په دوی اولادونو باندې کیږي دوی لمسیانې باندې کیږي بالاخره په نتیجه کې یو نسل چې کولی شي چې هغه د ګواښ لاندې اوسي نو دا ډېر زیات مهم موضوعګانې دي او ډېره زیاته مننه ګوري کوم دودونه چې بدبخته دی موږ تاسې په هیواد کې تر اوسه پورې هم وجود لري اگر چې مخکې هم تاسې ویلي چې تر ډېره بریده پورې خلکو اوس پوه شوي دي هغه هم د دغو رسنیو برکت دی او د علماو برکت دی چې خلکو ته پوهاوی ورکوي د راډیو د تلویزیون د نورو نشرو له طریقه باندې او د ټولو نه مننه کوم چې د ټولنې په دغې ناخوالو کې دوی واقعا ډېر جدي کارونه کوي زه په خپل فرصت سره غواړم چې دغو مسایلو ته اشاره وکړم ځکه چې موږ هم په ټولنه کې اوسیږو او ډېر عوامل چې باعث د ډېرو ناخوالو کېږي ګورو یې خپل هم مبارزه کوو د کور نه نیولې تر کلي تر قوم تر ولسه پورې څه موږ چې وسه رسېږي دغه مسله چې تاسو ویلي چې کله چې ماشومتوب کې یو دوه کسه راجیږي یعنی کونه یا پلارونه یا میندې یا ترونه فقط یو خودخواهي احساس یا بې مسؤلیته ګامونه یا ځان داسې وبولي چې ولا زه بس د هر څه شي مالک یم واقدار یم نو زه هر څه کولی بیا داسې مې فیصلې کوي چې هغه بدبختانه ډېرې زیاتې هغه نتایج دا شی دي چې ډېر زیات بدبختۍ سره مخامخ کېږي اول خو د دوو ځوانانو چې هغه نجونې او هلکان دي د وړکتوب یا ماشومتوب دوره کې د 15-14-14 کالو یا بیخي واړې یا تا اتو کالو درو کالو اته شوي نه وي هغه فیصله به شوي وي چې زه خپله لور تاته زوی ته درکوم یا په دا کوم اول خو دوی ډېر زیات ناپوهې دي هغه پوهېږي نه د ژوندانه په مسایلو نه پوهېږي واده خو صرف دا نه ده چې فقط یو ځوان دوه ځوانان خپلې مشهور اړیکې وساتي د ژوندانه په برخه کې دوی قطعا تجربې نه لري او بل دوی د مزایا د ژوند نه اصلا آګاه نه وي فقط دا یو زه بیخي یو ظلم ګڼلی شم چې د ټولنې په مخ
په دې اړه موږ لږ ډېرې خبرې کړې دي خو دا چې کورنۍ جوړېږي بیا هلته د خسرګنۍ چلند ورسره کېږي دا هم ډېر تاثیر لري
واقعت دی واقعت دی خو دا منبع د کوم ځینه ده چې هغه د اطفالو حقوقو ته توجه نه کېږي خو همدغه کورنۍ دي همدغه پلارونه دي همدغه میندې دي همدغه سپین سرې دي همدغه مشران دي چې ولې توجه نه کوي یو دوه کسه خو به خبره بیا قل شي کما قل به شي او داسې یو پریکړه به وکوي د مشران څه کوي دغه سپینګیري څه کوي د سپین سرې هلته څه کوي ولې دوی چپ پاتې دي ولې دوی د دوی په مقابل کې اگر چې دوی خپل د ژوند ټوله تجربه په ژوند کې لري لیکن دوی هم اقدام نه کوي داسې یو مسله د افغانستان ولس ته هغه شوې ده په تحمیله شوې ده چې تاسو ګوري بیا عدالتي د کوم ځینه شروع کیږي تاسو که د یو پلار مور اولادونه وګوري یو طرف ته لورګانې بل طرف ته زامنې دغه لورګانې په مقابل کې به دغه کور کې د ابتدا نه ظلم شروع ده دا په دې معنی چې همدغه لور واداره کیږي چې دغه هلک ته اگر چې هلک به دونه کشر وي یا به دونه مشر وي خو هله بوټونه ورته پاک هله دا ورته وکړه هله دا ورته وکړه مثلا هغه چې اوبو اته غواړي په کوټه کې ناست وي هغه خپلې خور ته زنګ و هغه غږ ورته کوي چې اوبه ورته اوبه راوړه مور غږ ورته کوي چله ورور ته د اوبه راوړه نو دغه ماشومانو ته په ذهنیت کې د ماشومتوب نه دغه مردانه یا میړونه یا نارینه دوی ته داسې یو منسجم شوي دي ورته چې هر څه دي دوی دي تاسو فقط د دوی احترام کوئ د دوی پریکړې منی او د دوی خبرې به منی د دوی ته به کار کوئ یعنی دا احساس نشته چې دا یو مشترک ژوند ده چې مور او پلار خپل مکلفیت لري
ټول باید مسؤلیت لري
او زوی خپل مکلفیت لري نو دغه باعث شوی دی چې دغه جلی چې بالاخره هغه د اوو کالو اتو کالو نه کالو کېږي دغه ټولنې کې داسې هغه یې لیدلی دی چې هغه وایي چې نور بله لار شته نه همدغه دوی پرېکړې کوي همدغه بس میړونه دي همدغه نارینه دي نو زه خو بس یو مال یم نو څه چې دوی پرېکړه کوي دا به دوی داسې فکر کوي چې دای به دوی مینه یي دای به دوی محبت یي تعداب د دغې ناخوالو د دغه ځینه شروع کېږي بالاخره دا چې دوی بیا وادونه کوي بیا پردی کورو ته ځي هلته مشران شته دي هلته تجربه کار شته دي متاسفانه بدبختانه چې هماغه مشران هماغه سپینګیري هماغه مونږ تور سره هماغه زاړه د دې په مقابل کې چې دغه د یو اولاد غونته وبلي د یو اولاد غونته هغه وسره وکړي عمل وسره چلند وسره وکړي نو دوی د خپل ملکیت دوی مني چې دا ما ملکیت ده دا ما خستې ده او نو زه چې اوس څه کوم د دغه وظیفه ده دغه دنده ده ما مثال دومره پیسې په ور کړي دي ادا مې کړي دي که نه دا نو مجبوره او مکلفه ده چې ما ته ډوډۍ هم راوړي ما ته ښه دا خو وظایف دي هر څوک یې ترسره کوي باید هر څوک خپل دنده مکلفیتونه په کورو کې مصروف پېژنو که هغه واړه دي که زاړه دي او که دغه ناوېګانې دي او که خواښې دي ګورې الله پاک په ټولو باندې هغه که هر څوک ده مکلفیت ټاکلی دی چې تاسې د ښو اخلاقو خاوند اوسئ تاسې پرهیزګاره اوسئ دا داسې نه ده چې د دغه نه خواښې مبرا دی یا خسر مبرا دی یا لیور مبرا دی دا ټولو د ښو اخلاقو او د عدالت او د پرهیزګارۍ ته خدای پاک مکلف کړي دي
او دلته یوې موضوع ته چې په اوبخې تاسو خبرې کښته کړې ډرامه کې هم ورته اشاره شوي وکه جینۍ فرزن وړه وي اول خو اوس دا کارونه کم شوي دي لکه اورېدونکي چې همېش وایي خو بیا هم که کله کله پېښېږي بیا مجبور د دې جینۍ د مور کورنۍ یو څه ووایي چې فرزن اوسې نه درکوم یا وړه ده یا څنګه دا عقده جوړوي بیا کله که بله کورنۍ مجبورېږي چې د ماشومه واخلي ترې بالاخره واده جوړ کړي بیا هغه سخت کارونه پکې عقده جوړېږي ولې باید عقده جوړه شي بالاخره
ګورې اصلا خو لوړه برخه یې ناپوهي ده ناپوهي هم د سواد نه لري دوی د زده کړې نه دي کړي تعلیم نه دی کړی په هغه سي ټولنه کې سنتي ټولنه کې دوی ژوند کړی دی چې دوی وایي چې نور باسنده ژوند ده نو د نور نه خبر نه دی آګاهي نه لري تر نه او د بل طرفه خدای پاک چې ټول مکلفیت مکلف کړي دي هغو نه آګاهي نه لري دوی حتی دیني آګاهي نه لري د دوی نه دا یو لوی عامل ده چې متاسفانه د مونږ تاسې پلارونه نیکونه ورونه ټولنه مو د دغه نه هغه نه دي او پس چې ته ټولنه کې ګورې اوس دغه نن سبا تاسو ګورې چې ځوانان درس وایي کمپیوټر زده کوي انګلیسي زده کوي نورې ژبې زده کوي معنا د دې ده چې دلته څوک شته دی چې پوهاوی ورکوي دلته څوک شته دی چې هغو ته درس ورکوي په کل کې زه دومره ویلی شم چې په افغانستان کې د عالمانو نشتون یعنی د عالمانو هغه خپله دنده مکلفیتونه چې په ټولنه کې کوم مسایل ډېر زیات مهم دي چې هغه بیا یو سعادتمنه ټولنه یو ښه ټولنه ترنه جوړېږي بالاخره هغه موږ په هر برخه کې موږ پرمختګ کولی شو کم رول ادا کړی ده
خیر استاد زی صاحب د 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمېرې له لارې موږ ته غږیز پیغامونه رارسېدلي تر څو اورېدونکي دا بیا واوري او تر نورو هم ورسیږي دا اورو
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو زه سرخان عاصف د غزني ولایت قرباغ ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم چې کوم خلک یا پلار یا ورور چې د نجونې په کسرینې باندې ورکوي خپله د دې ژوند له یو ډول ستونزو سره مخ کوي او د هغو ځوان هم په لوینه کې او هم په کوچنیو کې د څنګه سره مخ کوي او د هغوی حق تر پښو لاندې کېږي نو په شرایط کې هم دا جوازونه لري او د پښتني ټولنه یا په داوس ټولنه کې هم دا یو غیر قانوني لیوال ده د قانون مطابق نه ده نو ما له ټولو څخه دا هیله ده چې خپله لور په کوچنیو واده نه کړي
سلام علیکم له ازادي راډیو ټول خبرمن اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم دا کوم موضوع چې تاسو اوس ټاکلی چې د ورو په باره کښې چې ورور دا حق لري چې د بل ورور مسربیرت وکړي د دوی په حق کښې دا خو ډېر غاز کار ده دا ډېر بد کار ده داسې باید ونه کړي چې مشر ځان ته مشر نور مشرتوب
عبدالله
د پکتیا مرکز ګرځیز څخه د ټول یو زر غوونه د رامې لپاره دا پیغام درته پریږدو. دا چې اولاد په پلار څومره حقونه لري لکه د پوښان څښاک او په هغه باندې د خمون کې خو د روژه شمېر حقونه لري که په پلار یې د خپل وس مطابق ورته کړه کړي نو د یو چا د خوشحال نیولو په خاطر د خپل اولاد یا د خپلې کورنۍ ژوند خرابول به زما په اند تېروتنه وي.
اوریدونکو ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ ملتیا کوئ. اجازه صاحب بیرته که موضوع ته راشو، په دې اړه که وغږیږو چې د کورنۍ جوړښت باید څنګه وي، یعنی هر څوک خپل مسؤلیت څنګه وپیژني، نه باید انګور ځان ډېر غټ وبولي چې دا کار زه نشم کولای، نه باید خواښې ډېر ځان حاکم وګڼي، او ډېرې دا ستونزې هم خپله په داسې حال کې چې د ښځو په وړاندې که تاوتریخوالی بحث کېږي خپله ښځې ایجادوي.
ډېر مسایل دا دي چې دغه ستونزې چې په کورو کې راپیدا کېږي عمده عوامل لري، خو ډېر زیات عوامل لري چې هغه مثبت یا منفي رول لوبولی شي. هغه دا دی چې دوی د خپلو حقوق نه ندي خبر او دوی د خپل مکلفیتونه بیا هم ندي خبر. مثلا کار خو واقعا باید ټول خلک کار وکړي، هغه که په کور کې دی که په سارا کې دی، ټول باید کار وکړي. کار هم ګوره که چېرته یو کس په ماموریت کې مریض وي، تکلیف ورته وي، هغه رقه کېږي دي، هغه نسخه کېږي دي چې زه نشم کولی چې د خپل کار ته ادامه ورکړم، هغه ته رخصت ورکولی کېږي، هغه شفخانې ته لیږلی کېږي. مګم په کورو کې که یو نونګور مریض وي نو هغه نه تنها چې دغه سه همکاري کېږي، هغه تهدیدېږي، څه بلا ویلی، څه خدای ویلی چې هغه دغه کباړې را کړې یا مریض را کړې، که نه دغه مسایل دي چې د دوی اته هغه انساني ارزښتونو ته او د دوی حقوقو ته پاملرنه نه کېږي. بیا همدغه وړه جلۍ، همدغه پیغله، دغه بیا زړه کېږي او همدغه فکر ورسره وي، ځکه چې دو په د خپل ژوند کې ونه شو کولی چې مثال ښه ماشوم وروزي، مثال هغه ته ښه تربیه ورکړي، هغه آګاه کړي، هغه که لور ده که هغه زوی ده، هغه د مېړه په ماورد کې دوی پوهېږي چې یعنې خاوند یعنې څه، ښځه یعنې څه، څه مکلفیتونه لري. دغه مسایل دي چې واقعا بیا په کور کې نخوالې پیدا کوي. ی بلې طرفه د پلار او د مور مکلفیتونه د اولاد په مقابل کې، ګوره حدیث شریف ده چې هغه مور او پلار چې د اولاد د تعلیم او تربیه کې پس پاتې کېږي لوی عذاب ده. یعنې ګوره موږ په ټولنه کې همدا اوس لوی عذاب سره ګرفتار یو. دغه ټول مسایل چې انسان باندې منفي تاثیرات لري دغه ته عذاب وایي، انسان چې زوري هغه ته عذاب وایي. اوس که موږ تاسو په کورو ټولنه کې وګورو، عذابونه لوی عذابو سره موږ ګرفتار یو. هغه دا ده چې موږ ونه شو کولی یعنی چې نسل په نسل دغه میراث پاتې شو، هیڅ چا دا جرأت ونه کړلو چې داسې فکر کولو چې که زه د مېړه په مقابل کې څه ووایم نو هلته ملا راته جګېږي چې تا نافرماني کړې ده د مېړه نه. په حال دې چې داسې نه ده. مثلا ډېر مسایل تاسې که ګوري ښځې ته ویلې کېږي چې ته که بعد خدای نه چا ته سجده کېده هغه مېړه ده. وختي کې چې په ټولنه کې هله اخلاقي، وختي کې چې په ټولنه کې پرهیزګاري وسي، وختي کې چې په ټولنه کې ګوره د ښو اخلاقه کسان وسي، دا څه معنی لري چې زه بازار ته ځم، دا څه معنی لري چې زه مثال فابریکې ته ځم یا کار کوم یا بزنس کوم یا تجارت کوم یا درس وایم. بلې طرفه ګوره خدای پاک علم فرض کړی ده.
او دې موضوعاتو باندې غږیږو 0 او 6 9 0 8 0 8 شمېرې لارې د ځینو نورو اوریدونکو پیغامونه هم راخلو.
السلام علیکم. زه احمد عباسی یم د میدان وردګ ولایت ستاسو د غږ سره کومه تاسو مخکې موضوع ته قلی و چې مثلا جونې په یعنې په کامه مرکې وزن شي، دا ډېره ښه موضوع ده. باید وزن شي هغه کسان یا هغه ښځې چې مثلا عمرونه یې د 30 کالو څخه کم وي یا په جبري یا په زور باندې یا په جبر باندې واده کېږي، دا ډېرې خرابې ستونزې لري په آینده کې د ژوند په ژوند کې. کله چې هلک او نجلۍ 30 کالو څخه پورته شول نو تاسو به هغې څخه لرې واده وکړه، دی ژوند به ډېر ښه وي تر آخر عمره پورې. په واده سند کې د واده کول دا ډېر یو بیکاره کار دی، دا ډېرې کورنۍ دښمنه یو دا شیان د دې څخه رامنځته کېږي. باید هر سړی خپل اولاد په کم عمر کې واده نه کوو.
زازای سب ډیره زیاته مهرباني چې زمونږ سره یې او د اردنګو څخه مننه چې غږیز پیغامونه پرېږدي او زمونږ خپرونه اوري. بالاخره زازای سب په مجموع کې مونږ غږیږو په دې باندې چې کاو جنې وړوي یا د خسرګنۍ کور ته ځي هلته باید څنګه شفقت ورسره وشي. یو خو که غټان وي هر څوک خپل مسؤلیت پیژني که چیرې ستا خبره چې هغې ته ورکړل شوي وي له پخوانه ور زده کړی شوي وي. اما که ماشومان وي اول خو واده یې په کار نه دی خو مونږ ډرامه کې واورېدل چې واده یې وشو. که داسې کېږي بیا شفقت یا بیرته د پلار کور ته تګ دا موضوعات باید څومره داسې وساتل شي چې بالاخره دا دوستي ښه محکمه وي.
ګوري که چېرته زمونږ خویندې میندې پلارونه وطنوال غواړي چې دوی هوسا ژوند ولري نو دې ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي. که چېرته دغسې مسایل پېښېږي پېښ شوي وي نو ضرور دا ده چې دغ ماشوم ته دغه جلۍ ته ځکه چې تا یو مکلفیت په ځان اخیستی دی تا پرېنښودلو چې هغه رشد وکړي تا پرېنښودلو چې هغه تعلیم وکړي که نه تا پرېنښودلو چې هغه پوه شي اوس نو دغه بار ته باید ویسې ته چې وړې نو دغه سره باید شفقت وکړي دغه سره باید هغه خدای چې ته مکلف کړی یې په کوم شي شي که هغه خواښې ده که خسر ده کلی ور ده هغه باید دا عملي کړي او ته کېدای شي بعد هغه نه ته ښه یو مسلمان اوسې. نو د دوی سره شفقت د دوی سره مهرباني د دوی سره همکاري او دوی ته فقط نه تنها چې د ښځې په صفت ورته وګوري چې دا د ما نونګور شوه اوس دا د یغو اصولو نه راووته زه بېل اصول لرم. نه خویندې میندو اصول یو دی د ټولو قانون د ټولو لپاره یو دی.
ډېره زیاته مهرباني ځازی صاحب زموږ د خپرونې وخت پای ته رسېږي. ستاسو سره خبرې او ستاسو معلومات ډېر جالب و خیر اوسې. انشاءالله چې د اورېدونکو به هم خوښ شوي وي او اورېدونکو مننه له تاسو څخه چې زموږ سره وایي. بیا هم 0906901 شمېرې ته موږ ته غږیز پیغامونه پرېږدئ تر بیا چې زه یوسف ځدران ستاسو په خدمت کې حاضرېږم.